تقدیم شما می شود.
په افغانستان کې د سهار اته بجې شي په یوې بلې خپرونه کې موزه نوریاست نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی ویل افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړ وتل له دې هېواد سره د دې سازمان د مشارکت د پای په معنا نه دی.
The Republic faces many challenges.
موشتر دې دا رسیدو کې ډېر قرباني ورکړي او نیت نه لري چې دا بریاوي یا د افغانستان خلک پیژدو.
په اورزګان کې چې وسلوالو طالبانو د جګړو لمن د ترين کوټ تر څنډو پورې ورغځولې خلک په ویره کې ژوند کوي.
ته په دا ولایت کې د ریو د سړي ستوري پښتنه وکړي چې دا سړي ستړي دي کنه دي دا سړي د جړې بینې توې.
له پروان چارواکي د بریښنا د استنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه په دې ولایت کې چې دغه ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې، خو د وارداتي بریښنا پرې کېدو کابل ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
برخونه چې نشته اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې با تر پمپونه مون روشانه کړو اوبه به اخلو.
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیه هیله منه ده چې د روانې میاشتې په نیمایي کې به له امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. ایټالیا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. بشپړ خبرونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي دي.
سلامات خامته او د بمبار د وجې څخه یو دښمن راوړل چې یوه ښځه ده، یوه انجینر دی، یوه لپټی دی، یو کور دی.
د کندهار امنیتي چارواکو تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 10 طالبان وژلي دي. د سیلاب قلو اردو ویندوی سید مقصود هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي.
طالب وسلوال وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان دي. همداشان د دوی یو میل دا شکا او ګڼ شمېر نورې سپکې وسلې او مهمات یې هم له منځه وړل شوي.
سید مقصود هغه دا هم وویل چې امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې یو شمېر ځای په ځای شوي ماینونه شن کړي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په ارکی په یو غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوې. د ولسمشرۍ په ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غني کوله، یو شمېر جګپوړو چارواکو او مخکښو سیاسي څیرو ګډون کړی و. د غونډو ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره حکومت هڅې پیل کړي چې خلک د ولسي پاڅونونو په بڼه وسلوال کړي، هغه څه چې یو شمېر لورو پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. ولمورس په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دغو خلکو د وسلوال کېدو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او ویل چې که دغه ځواکونه ښه مدیریت نشي، ممکن هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ایتالیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. له دې سره په یو وخت پرون جرمني او چک جمهوریت هم اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه پای ته رسولي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې اکثرو اروپایي هیوادونو خپل پوځیان له افغانستانه ایستلي دي. د ناتو غړو هیوادونو په اپریل کې موافقه وکړه چې له افغانستانه به خپل ټول 9600 سرتیري باسي. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو سره سم په تیرو 20 کلونو کې 50,000 ایټالوي پوځیانو افغانستان کې دندې ترسره کړي. د افغانستان د ماموریت په ترڅ کې 350 ایټالیایي پوځیان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي. د شمیر لپاره ایتالیا په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې له امریکا، جرمني، ترکیه او بریتانیا وروسته ډیر پوځیان لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نومرو ویش پیل کړ. د دې پروګرام له مخې چې پرون مازدیګر په یو لړ مراسمو کې یو شمېر کورنیو ته د مالکیت د سندونو په ورکولو پیل شول. په لومړي پړاو کې د لزر امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کېږي. په دې مراسمو کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې دا د دې لړۍ لومړی پړاو دی چې پر اساس یې په کونړ، ننګرهار، لغمان، شیر، کاپیسا، کابل او خوست ولایتونو کې لزر نمرې ویشل کیږي او په نورو ولایتونو کې هم د مځکو د تثبیت کار روان دی. د بلغاریا پولیس ته څرمن د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې نیولي دي. پولیسو او سرحدي ځواکونو لارې د کوفچاز ولسوالۍ د تلاشۍ په دروازه کې ودرول او د تلاشۍ په مهال 10 تنه افغانان پکې وموندل. په وروستیو کلونو کې ډېر افغانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. د یو بل خبر لمخه دی بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو احتساب کړی دی. د هغوی په منځ کې څلور تنو خولې ګنډلې دي. دا پناه غوښتونکي چې اکثره یې د الجزایر، پاکستان، تونس، مراکش او مصر اتبا دي د بلجیم له حکومته غواړي چې قانوني اقامت ورکړي او د ټولنیزو خدماتو ترڅنګ د کار اجازه ورکړي. راپورونه وایي تر 400 ډیر غیر قانوني پناه غوښتونکي د میل درویشته رئیس د بروکسل په یوې کلیسا او دو پوهنتونونو کې اعتراض ته دوام ورکوي. د بلجیم حکومت تر اوسه پورې د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د دې هېواد کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو د ادارې د یو چارواکي په وینا حاضر دمه په بلجیم کې تر 1.5 لک زیات ناثبت شوي یا غیر قانوني پناه غوښتونکي اوسي. او ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمیدو له کبله په تیریو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالرو ته ورسیږي. په راپور کې همداراز ویل شوي چې په پرمختیایي هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد واکسیناسیون کموالی اقتصادي تاوانونه نور هم زیاتولی شي، ځکه چې د پرمختیایي هیوادونو اقتصاد لا ډیر د سیاحت له ګټو وټو سره تړلی دی. خبرونه ملازادي لډو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي لډو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي لډو ټکی اورګیا ازادي لډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي لډو دوه اونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص د راپورونو سلسله پیلو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استاد استفانو پونټیکارو وای له افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړ وتل له دې هوا سره د دې سازمان د مشارکت د پای معنا نه لري. ښاغلی کورو پرون په یو ویډیوي پیغام کې له افغانستان او په ځانګړې توګه د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې څو هیوادونو چارواکو اعلان کړی چې ځواکونه له افغانستان وتلې دي. له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د مۍ له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی او په پام کې ده دغه بهیر په رسمي ډول د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړ شي. نور په دې رپورټ کې
داسې مهال چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لړۍ د دې هېواد د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان سره د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونټي کارو تیر ماخم پر خپل ټوئیټر خبرې کړي ویډیو پیغام کې ویل
په داسې حال کې چې ناتو له افغانستان څخه د پوځي ځواکونو وتل بشپړوي غواړم له دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې یو ځل بیا خپل افغان شریکانو او ملګرو ته زموږ د مرستو د دوام پاړه ډاډ ورکړم. دا زموږ د مشارکت پای نه دی. موږ یو ځای د خپل اړیکو نوی پړاو ته ځو. پوځیان ممکن ووځي خو د ناتو ملکی دفتر او زخپل پاته کیژم. موږ د تمویل او روزنې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته ژمن یو.
د امیل لومړی نیټه راهیسې چې افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوه. طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او ښایي یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم د سه شنبې په ورځ وویل په دې هېواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو جنرال سکاټ میلر د طالبانو لخوا د لا ډیرو سیمو د لاندې کولو د هڅو په صورت کې پر دې ډلې د نورو هوایي بریدونو ترسره کول هم رد نه کړل. د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي هم په خپل وروستي پیغام کې ټینګار کړی چې پرې به نږدې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي. ستيفانو پونتي کورو وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت په راتلونکو میاشتو کې له ډیرو ننګونو سره مخ دی، مخکې هم له ډیرو سختو سره مخ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې ترلاسه شوي بریاوې، هغه بریاوې چې افغان ټولنې خپلې کړي، د ډیرو وینو په بدل کې ترلاسه شوي. موږ تر دې ځایه رسیدو کې ډیرې قربانۍ ورکړې او نیت نه لرو چې دا بریاوې یا د افغانستان خلک پرېږدو. موږ د ډیموکراتیک یو موټی او داسې هیواد لپاره چې د ترهګرو پټځای نه وي، هر کار ته چې پتوان کې مو وي ترسره کوي.
پاین حال کې اسوشیټډ پریس خبریا شمس په یو ریپورت کې ویلي د سو هیوادونو له اعلان څرګندېږي چې ډیری اروپایي سرتیري له افغانستان څخه وتلي او په دې هیواد کې د لویدیز ماموریت پای ته نږدې دي. د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا چارواکو تازه تایید کړی چې سرتیري په بشپړ ډول له افغانستان څخه وتلي. که څه هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې، خو له ریپورټونو څرګندېږي چې ښایي امریکایي ځواکونه له دې نیټې مخکې له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. سره له دې هم رویټرز خبري اژانس د امریکایي سرچینو په حواله ریپورټ ورکړی چې شاوخوا 650 امریکایي سرتیري بلا هم افغانستان کې پاتې وي. د دې ریپورټ پر بنسټ دا سرتیري به د کابل د هوایي ډګر او د امریکا په سفارت کې د ډیپلوماټانو د ساتنې لپاره پاتې شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې ګډون ونه کړي. جرمني خبري اژانس په یو ریپورت کې د عمران خان له خولې زیاته کړې چې پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د بې پلوټ الوتکو د هوایي بریدونو د ترسره کولو لپاره د خپلو هوایي ډګرونو د ورکولو هر ډول وړاندیز رد کړی دی.
لکه چې افغانستان د امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو بهیر د مئی له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی، په دې هیواد کې وسلوالو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې دې ډلې د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې او هم اروزګان دی چې په تېره یوه میاشت کې ویل کېږي 15 ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په دې ولایت کې طالبانو د جګړو لمن هم د ترینکوټ تر څنډو پورې ورغځولی او خلک ډیر په ویره کې ژوند کوي. د دې ولایت له هغو ولسوالیو چې په دې وروستیو کې د جګړو شاهد وي هم په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان ځواکونو د هوایي ځواک د ملاتړ د نشتوالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. نور په دې رپورت کې
د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د یو شمېر ولسوالۍ په خپل خوښه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پرېښي او یو شمېر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نه وو او هلته اضافي سرتیر ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولوېدلې.
دې شک نسته چې د یو طرف څخه خارجان وتل، نو زموږ ځینې ساحو محدودې ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمان باندې هلته هوایي اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګریوان شوه. او دا ستونزه موقته ده او ډیر بژر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایي برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به د ستونزې ډیر ژر حل شي.
پاروان جون میاشت کی د ورزګان 15 ولسوالی گیزاب چورا چهارچینی خاص ورزګان او چنارتو ولسوالی په بش پړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه تول ویدلې د دغه ولایت گیزاب چنارتو او خاص ورزګان هغه ولسوالی دي چې ټول سرکيري تر څو ورځې سختې ماسيري ورسته د افغان هوایي ځواک د نشټوالي لامل وسلوالو طالبانو تسلیم سو او ټول نظامی تجهیزات د وسلوالو طالبانو لاسونه
ولی مرکز دی چه ده مجاهدین و تر سختی محصری و رس
خو چورا و چنارتو بیا هغه ولسوالی دی چه سرکیری او یو شمیر نظامی تجهیزاتی افغان هوایی زوکونو ده شپی لخواه ترین کورت تر انتقال کرده خو په افغانستان او په ځنګړی توګه بیا په ورزګان کې د رواني جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلی
نه راولي تل کالدار باندې قدرت نه لري په سر کالدار باندې مالته چې د سړي کده ژوند ژوندۍ
پاتې سي د 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې دغه د معلوماتو پر اساس د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د دوی په شمول تر وزره زیاتې کورنۍ بې ځای شوی دي
ګلوسه چې ګډ بیا ځای شوی دي هلته خو د مرکز سیمه وه بازار سیمه وه ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه خلک یې نفوس یې ډېر و نو هلته څلور زره څلور نیم زره کورنۍ بیا ځای شوې تجربه صاحب بیری هغه ترین کور ته راغلي یا کندهار ته یا بیري ته تللي دي هغه د دې کورنۍ هغه د شي افسره روان یا ځینې په موټر کې پینیم سراسی یا بیا نیم د کوښه ناولی نیم نه راولی تل کالدار باندې قدرت نه لري پر سر کالدار باندې مالته چې د سړی کده ژوند ژوندۍ پاتې شي هغه بیا راوځي نه غنم نه وړ نه زموږ خلک داسې ایداد لري چې دوی سرمایه ولري
ملک عبدالغفار ازادي راوړي ټول چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې خو د ولایت مقام مسولین وایي چې د یادو کورنۍ سروي روانه ده او ډیر ژر به ورسره کومک وکړي دای وازی د گیزاب ولسوالی د بی زای سو حال دی د دې ترڅنګ د چوری چنارتو خاص ورزګان او چهارچینو ولسوالی څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بی زای سو دی د ولسوالی تر سکوت را ورسته د بی د ترینکوټ شار سین دی چې طالبان خپل بریدونه ته پکښ کې زور ور کړی د ترینکوټ په څنډو کې د دغه جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکی خلکو ته رسیږي د ترینکوټ ښار زیات شمیر خلک د ویرې څخه خپلې کډې باسي او ویره لري چې ترینکوټ به سکوت وکړي
دا اوس هغه کډې کډې باسي وي دي دا واج ځای یو سړی په کور پات
کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د ورزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د سولیا او کفترخانی سیمې اوسیدونکي دي دوی یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله له خپلو سیمو بې ځای شوي او د کورنۍ غړي یې هم ترې اخیستي دي او تازه یو کال وړاندې بیرته خپلو سیمو ته راغلی خو اوس یو ځل بیا خپلې کډې سره ټولوي
یار مې یو بچی بکس تللی دي درې مې ورېرونه بکس تللی دي پر یوه ځای مو پټ کړ اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې شولې اوس نو دی بیری روسابه چې دا شانې په ټوپ ځغلو کنی والله که بیریږم یا د طالب سه یا د امریکایي سم د خوږه بیریږم د خوږه ډېر قربان یو نوکي یو منې درلودې هغه راوړي د خپل غله یار یو ځای یوشي بیا بل ځای یوشي د کور کالي د ماښام د اوس نه لر اوس
ډېر کورونه دي حساب درته حساب چیرې دي دا اوس هغه کډې کډې بارسي وي دي دا واج ځای یو سره په کور پات ګلو خو انده سر یو شتان وخت ته د یو ګلو څو نيستلې د ګلو په سره نه نيستلې ته په ولایت کې د ری وو د یو سړي ستو د پښتنه وو کې چې دا سړی ستړي دي کنه دي تاسو ته دې ژړې ویني تو یې جګړې نو کومه ګټه ګټه کوم
د کلیوالو تر څنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تشې دوکانونو ته ناست دي دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي ذبیح الله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري
په خوا چې به چا زر لزر پنځه لزر سودا کول زموږ سره اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران یې هغه هم هغه د ضرورت شی دی زموږ سره وړي چې ماسي د ډېر سخت ضرورت یې رسولي دا وخت موږ اته نه لس پیرې به هم دوکاندار ده کړي وې نو تر اوسه پورې موږ هغه یوه دوکاندار هم تر اوسه پورې پیرانه ده کړې په خوا دغه ورځ ته موږ لس لکه پنځه لس لکه شل لکه کالدارې پورې متولې خو اوس دوه لکه درو لکه کالدار ته لا زړه نه شو کوای چې ماتې کړو
دا په داسیال کې دی چې د روانې جون میاشتې پر درویشتمه نیټه د ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې د ولي په نوم د ملي اردو یو لوی کمپ هم وسلوالو طالبانو ونیولې او سرتیرې ټول وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه. خو د اورزګان ولایت امنیه قمندان علي احمد عطایي او د دغه ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې اوسي. دی وایي تازه یې د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندو کې لسګونه نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په وړاندې عملیات هم پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې په ولسي وګړو د جګړو د اغیز په موضوع کې تمکیږو. په کندز ولایت کې زیات شمېر ښځې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې نور روانې جګړې ته د پایټکه کېږدي او د خبرو له لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي. دوی وایي هره ورځ په جګړو کې زیات شمېر مېرمنې خپل زامن، مېړونه او څوک خپل ورونه له لاسه ورکوي او نور دوی دغه حالت نشي زغملی.
له دوه نوی رئیسی په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمېر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوشنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کورونه مو سوځېدل او کوی چې موږ ته راپاتې نه دي. همدلته در په در راغلي اسو دغه مشای نه لرو چې موږ یې وخورو. وایي چې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم باید چې وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړې اوس له خپلو 15 کوشنیانو سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکې نو نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض سي، موږ ټول در په در اصلو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله یې خپلې سیمې پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندز ښار ته راکډه شوي دي. تورپیکۍ د کندز ښار د لودینو د سیمې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږي تږي ماشومان راسره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دینونه راغلي نه تفاروزاري کورونه ټول بمباري دي، طالبانو نه ډک دي او نه تفاروزار پراته دي. دولت زموږ بحثاس نه کېږي نه ته پراته دي، خدای دې ته نه وګښته نه ډوډۍ ته نه کومه نه نن دولت کې
له دوه نوی رئیس د کندز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهرا د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د پروان ولایت چارواکي د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیول کېدو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دغه ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د وارداتي برېښنا د پرې کېدو له امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېر خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د استنو د ویجاړولو په دوام پرون هم د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه شوه. نور په دې راپور کې
د
چند از خود تخت سولار چند است؟
در کابل خار اتمن احیا هغ بازار چه خلق پک لمریز انرژی یا سولر دستگاوی پیری پدیش پو اورزو که دی بازار تا در خلق و تاگ را تاگ زیاد سوائیم پیاد بازار که در سولر در پلور لعتو تر لسو دوکانون است او د مشتریانو شمیر هم زیاد سوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیسته او خپل کورې په لمریز برېښنا سمبال کړی.
برخونه چې نشته اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پاپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو. نور برخونه هم نشته ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیسته مې ده مشکلات مې 90% حل شوې ده ځکه چې برخونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانیو لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برخونه شته نه او د مونږ مشترکین ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی مونږ ورته رسیدګی نه شو کوی. د مونږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي هغوی رسیدګي مونږ خپل مشتریانو ته نه شو کوی.
بلال زیاتوی دیوی وڑی سولر دستگاه بایه لشل زره تر 15,000 افغانیو او بیاغت سولر دستگاه بایه آن تر ولک افغانیو پوری رسیگی. در دغه بازار در پلور گرموالی در کابل به برخی سرنیغ اڑی کلری. لازبکستان در وارداتی بریخنا دستانو در ویجاد دو لامل کابل او زینو نور ولیتونه لسو میاشتو راهیسی در ایمی او منظم بریخنا نلری. در خوازیت کابل خاریان مجبور کردی چه در بریخنا در تأمین لپاره لنویو لارو استفاده وکری. در افغانستان بریخنا شرکت وای چه د چهارشنبه پورا سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وریداتي برېښنایي وبلستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور سوتنه نیولې او هڅه دا ده چې د ستونزه هوار سي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس گرفتار کړي دي چې دوی په سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو. مخکې هم پولیس څو تنه گرفتار کړي وو په پروان کې او زموږ تلاشونه ادامه لري.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې له دېرشو زیاتې وارداتې برېښنا ستنې نړول سوې چې ډېری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
روسیا هیله منله چې د روانې میاشتې په نیمایي کې به له امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی ساری سره په کتنه کې کړې ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیله لري د جولای میاشتې په نیمایي کې به د امریکا او روسیې پلاوی د وسلو د مخنیوي او کمولو پر موضوع غونډه سره جوړه کړي. د زیاته کړه چې دا لومړنۍ د سلا مشورې غونډې به دواړو لورو ته د منلو وړ موافقه رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون په 14 په ژنیو کې توافق کړی و چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه به خبرې پیلوي. دا خبرې به د نیو سټارټ موافقې پر اساس کېږي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د کنټرول مهمه موافقه ګڼل کېږي. په جنوري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن نیو سټارټ موافقه تمدید کړه. نیو سټارټ د مسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د کنټرول اخیری لویه موافقه ده. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي و چې د 2018 کال د فبروري تر 15 د نیو سټارټ موافقې تمدید به د وسلو د کنټرول په اړه خبرو ته فرصت برابر کړي. د دې موافقې له مخې 1,555 اټومي سروکو ستراتیژیک ځای پر ځای کول باید د تاییدي تر یوه پروسه تیر سي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ له مخکې له ترنګلې اړیکې د سایبري حملو په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د بندي کولو په خاطر له هغه راهیسې نورې هم خرابې سوې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه په جنوري میاشت کې خپله دنده پیل کړه. خو د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره باثباته او د وړاندوینې وړ اړیکې غواړي چې دواړه هیوادونه پر ګډو مسایلو لکه ستراتیژیک ثبات، د وسلو کنټرول او اقلیمي بدلون ګډ کار وکړای سي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دغه راز به په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د چټکې خپرېدا په باب هم واورئ چې دغه درېمه څپه په افغانستان کې د افغانستان اکثرو سیمو ته غځېدلې ده. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه لس طالبان وژلي. د سیلاب قل اردو ویندوی سید مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي. پرون په ار کې په یوه غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو پر دې تاکید وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. ایتالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت پای ته ورسوه. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شلو کلونو کې 50,000 ایټالیایي پوځیان افغانستان ته تللي وو او د دغه ماموریت په ترڅ کې 350 ایټالیایي پوځیان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل کړه. د ویش د لړۍ په لومړي پړاو کې به د 10,000 امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کیږي. د بلغاریا پولې ته څیرمه د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې نیولې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیايي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. یو ملګرو ملتونو پرون په یوه راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمېدو له کبله په تېر یوه کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالر ته ورسیږي. کوم غوښتي وي د خبرونو تفصیل بیا هم کولای شي چې ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام مخې له دې چې ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي. په افغانستان کې د کورونا د اوبا د چټکې خبرېدا موضوع راخلو. په افغانستان کې زیات خلک باور لري چې کورونا وایروس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډیر ګواښي. خو په دې هیواد کې د کورونا وایروس له امله د مړینې وروستیو شمیرو ته په کتو ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. روغتیا پالان وایي باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې جدي په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني. نور په دې رپورټ کې
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار په جړاس نو پلار ته غوته خو ځوله په اشاره سره ورور زمړ کېګم ژوند نه پات کېګم پلار ته می
خایدا شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکې کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درې می څپې په دې هواد کې نګدي هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. د وایرس ل ډېرې کورنۍ د سرسویری او د دواګانو څلی واخستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب په هنزي د 15 کال محصلو څوره زیوډاندې د کووډ 19 ناروغي لامل ومړ. د کورنۍ غړي وایي تازه خپل ټولګیوالو سره په مینه کوژده کړې و او نیت دا و چې لوی اختر وروسته واده وکړي، خو کورونا ارمان جن قبر تخته کړ.
د لوی اختر نه بعد په خیر سره واده و. خپل واده ته به ډیر خوشاله و او ډیر ارمانونه په زړه لاره لا ټول د خاور سره خاور شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نږدې غړی دی، وای وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دی ښایي کورونا ورته جدي ستونزه پیښه نه کړي. خغلی سیال وای لا هم ډیر شمیر افغان کورنۍ ل دی وایروس سره جدي چلن نه کوي او خاید عامل شې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
یو دا چې د پخپل احتیاط نه کړ د ویل چې زه خو ځوان یم کوم سنځ نه پیخې ولی ومولې د چډر بد سنځ پیخ شو موږ یو ځوان زلمه د لاس اور کړ یو ډاکټر مو د لاس اور کړ یو څوک سړي ارمانونه یې لرل هغه مو د لاس اور.
په افغانستان کې ډیری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډیر اثر نه لري خو د ډاکټر ایمل مړینه خای د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا:
نو ډېری هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړه اغېزې اکثرا په مواسنو اشخاصو یا زیاتو مرشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټول نړۍ ټول دغه شاهدان یاستو چې د مړینې کچه په دروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤثنو اشخاصو ته یا زیاتو مرشخاصو ته زیاته وه. نو په دې اساس باندې له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت صحت عامې د کوم روغتیایي لارښوونې چې دي باید هغه ته خاصه پاملرنه وکړي.
دی وایي د کورونا له امله د مړو او مثبتو پیښو وروستیو شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وایي له روحي اړخه باید خلک ونه ویریږي خو بې پروایي ښایي د مرګ کندې ته ټیر وهي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره ورځ خبرداری ورکړی و چې را روانې درې یا څلور نورې اونۍ به هم د کورونا وایرس له اړخه خطرناکې وي خو وروسته ښایي کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې یو نوي کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي او په همدې موده کې 1550 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا له امله د مړو شمیر 4912 او د مثبتو پیښو شمیر 1,40,214 ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمیر وسایلو مرسته شوي. دې ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلي چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټیلیټرونو او دغه شان نورو وسایلو مرسته وشوه. خو د دې لپاره چې دغه وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښه نه شي روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایوونه ورسوم به هم د خبرونې تازه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو په ژوند اثر لري په دا اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اسارن ورزونې د څنګه مشهر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوچ یعنی کیدیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک علمي اړخ په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل څه چې د یو عربي کلمه ده هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي نو د ته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثونو د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلي کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقی چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایو. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کود جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ور کړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دې ته هم موږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې موږ نسو کولی بنان د ذکیت د وخت نه چې موږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو موږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زموږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوستل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې زغلولي دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې زغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندي خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې، جامعې کې ټوله بایند دي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو،
بل دا دی چې د دغه وزیر قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزیر قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې موږ صحیح وزیر قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې موږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او موږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وزي قوانین خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانی و دی حتی دیغ سات اغی گره تزمین کومه چی چوک لالله نوو بیریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق گی او دغ مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دی دغ فساد جرده او ریخی و چی گی. او امید داده چی طول منگو تاسی لاس یو کو در دی فساد نیالگای دل ننونه ترسی دلی دی غریب و او دی مظلوم و خلق و پو بزون که ریخیز غلولی دی هر ریخوان دی مظلوم او دی بیچاره و خلق و وینی از بیخی زما امید داده چه در دولت زمونگا لاس یو کی دی دس اشخاص و پا تشخیص که او دی دوی سپارل قانون تا او بالاخره دی قانون حکم دی دوی پرابطه با نسودور دقا یوازینه زمونگ حل لاره ده زوابط پرابط بندی پید و کارت اهل کار تا سپارو او پا کار که مونگا باید زهد و او تقبا خپلکو انشاءالله العزیز زه امیدوارم چه دغه د فساد جړې به ډېر زر وچیسي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
قدرمنو اورېدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولرئ. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی الامکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دې کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وهي گئی.
ما با غنم درلود، تب و اربش درلود سر بدلی بمکنی ضرورت بم. ما با میوه درلود، تب و جنس درلود دبم سر بدل کرم.
بازار پا ورزنی جوان که چه ارزخت لری؟
بازار چنوی خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کی ملاویږي، پیزار کی ملاویږي، خو خوراکونه کی ملاویږي، دنیا سلوتونه کی ملاویږي. چې بازار نه کی ویله گدل ته بازار نسته. بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایلې بیا تر وسه څه بدلون پکې راغلی دی.
آنلاین بازارونه ډېر دي، دغه دی اغوستلو توکي نه خسته، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار تم تاګو نه شو انټرنیټ کې مکتل یعنی پنځو د خو کې لاسته خو کې محتاج نه سره ورسېدل.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو د ولسوا او اتلسو 50 ترمنز په لویدیز اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار آسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاوو څخه شمیرل کېږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلي پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربش درلود سره بدلې بم که ضرورت بم. ما به میوه درلوده، تا به جنس درلود، دا بم سره بدل کرد. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیاد شو، ضرورتونه زیاد شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډول و مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شو. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په واک کې نه و. بیا بدون د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسګرانو بېله وه، د پوستین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شیان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و، او د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي، خپل څیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو هغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار د نوم او ډولونو په هکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه اورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې ښه څه مو پکار دي او چیرې راونیسو.
خپل دغه د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندو اروپایي ژبو کې تقریبا ستا، د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دري کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اندو اروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکرت کې د دې لپاره د صبحا په نامه باندې دا بازار یادی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ هم لرو، ښار هم لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه به هغه وو چې په هغه کې یو توکی یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي پکې خرڅېږي، او یا یواز د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخوانی کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه وو.
ځینې میرمنې هم بیا د تېرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي. خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه می هغه ټیم چې خوخیږي سم سره پیسې او ضرورت می او بازار ته لازم خو خود شوی نه راوړم کور دی پاره جامه پیزار نیکور شهرالم اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خون نه راک بازار چې نو خلکو چی شي کوله خو جامه کی ملاویږي پیزار کی ملاویږي خو خوراکونه کی ملاویږي دنیا سلوتونه کی ملاویږي قوتن خو بازارو باندې خو کاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی غن کغټ کلی بې چې بازار نه کې ویله کې دلته بازار نستا بازار کله خون کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خون نه کوي.
سر محقق عبدالهادی صفای وایي چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو، توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده، خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي چې دا د دوکانداری د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ په کار دی وله چې زه هغې ځای نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغ و چلا و ډېر ټول شرایط یې درلوده، نو بیا غیر سړي نه یې پوښتنه وکړه ده و د چې د پاره اخلي وله دا د دې د پاره اخلي چې سفر کې لرې سفرونو ته را سره وسي وله نه دا وله غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بېرته وګرځه وله هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب خپله ویلی. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسې ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی وایي ډېر خوب دی کور ته چې ځئ د هغې نه یو بل شی وسي. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کله هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی، مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي.
د وخت په تېرېدلو سره بازارونه ډېر شول، د نارینهو تر څنګ مېرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهورو بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د ښځې بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شی چې ښځو په کار وو لکه جامې و نښه به ورکه، ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي بس یو تار به دغې په پښه ونیو. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي، په ولایت کې هم همچنین ښځې دوکانداران دي، په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کرونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډېر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي، خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلي او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډېر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې، ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شی چې ضروریات وي توکي وي هغه راواخلي. دویمه مسله دا ده هغلته یو پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه یو شی واردوي هغه کتل کیږي، د هغه نه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي، یعنی پر کیفیت کار کیږي، هغلته یعنی تقلب او جعلکاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر یې ضعیفه دی، نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي یو کولی شي چې په آنلاین توګه شی راواخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوالیدیږي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅیږي، دغه د اغوستلو توکي مقیسه دي، مثلا کوټونه دي بوټونه دي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي
سولوی او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندی په خلو پیدا شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاره.